دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر 8 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هر کله کوم پروان خبرونه کې به د افغانستان د کندوز ولایت اوزا پاړه د امریکا د بیان او سره د سیمې او نړۍ پاړه د یو شمیر نور راپورونو ترڅنګ مطبوعات کتنه ولري ورسره ساسو د پاره نور یو شمیر د لوب راپورونه هم ځای کړی دي خو در هر څو وړاندې منور شاه ته وار ورکو چې خبر نه واورې
د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر اوباما د کندوز هسپتال په برید د افغان ولسمشر او بی پولی ډاکټرانو د ادارې د مشر نه معافي غوښته ده پاکستان وای د منځنی ایشیا د هیوادونو سره تجارت لپاره د گوادر بندر د پرمختګ منصوبه لري او د ایران ستر مشر آیت الله خامنایی په تهران د امریکا سره د خبرو اترو بندیز لګولې ده د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولی ډاکټرانو د ادارې ام اس اف انا په کندوز کې په یو هسپتال په خونړی امریکایي هوایی برید بخنه غوښته ده دغه هسپتال چې د ام اس اف په نگرانی کې چلیده د روانې میاشتې په دریمه نیټه د برید ښکار شو په کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شو د وایټ هاوس ویان جوش ارنست پرون ویل ولسمشر اوباما د ام اس اف مشر جوین لیوون سره په ټلیفوني خبرو کې بخنه وغوښته او په دغه هسپتال کې د وژل شو ډاکټرانو او مریضانو د مرګ جوبلې پاړی غمرازی سرګند کړه د ارنست په وینا اوباما لیوون ته دا هم ویل چې د دې پیښې کرا او شفاف تحقیقات وکوي بلخوا ام اس اف وروسته ویل چې دوی نه اوباما معافي غوښته ده خو دوی اوس هم د یو نړیوال تحقیقاتي کمیشن جوړولو غوښتنه کوي چې د دې پیښې حقایق معلوم کړي د یاد ادارې اجرایی مشر جیسن اکان پون په نیویارک کې خبريالانو ته ویل د لړکې دوی د افغان ځواکونو نه او امریکا په تحقیقاتو باور نشي کولای
We've asked signatory states to activate the commission.
موږ له غوړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي. څو په هغه ځایونو کې چې شخړې دي د روښتونونو له خوندیتوب به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لار ده. څو په خپل واک توګه د کندوز قضیه وڅېړي ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول ل نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یو واسنې مرجع ده.
جوش ارنست دا هم ویلی دی چې ولسمشر اوباما افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ټلیفون کړی دی او په دغه هسپتال کې د کارکونکو مریضانو د مرګ جوبلې پاړی ورسره د غمرازی سرګندونه کړې ده د ریپورټونو لمخې افغان ځواکونو 13 ورځ کندوز خار له طالبانو ونیوه افغان چارواکي وایي چې په 13 ورځو کې د کندوز خار د جګړې پر مهال په سلګونو طالبان وژل شوی دي افغان ځواکونو ادعا کړې چې 13 ورځې د کندوز د سیمایز هسپتال خوا او شاسیمو کې د چاردرې لورته د خاکني کوتي ګرد مرکزی چوک او بالایسار سیمې له طالبانو ونیولې د یادونې وړ ده چې د کندوز خار د سپتمبر په 28 نیټه والو طالبانو قبضه کړی وو د پاکستان وزیر اعظم میانوا شریف ویلی د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایل لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نوموړي دا سرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولاپمنټ بانک د نوموړ شوې مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړی دی نوا شریف په دغه موخه ویلی چې د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت لپاره معیاري لوی لارې او سړکونه جوړول یې د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي او په دې کې ورسره چین مکمل همکاري کوي دا راز جین کوین اهم نوا شریف ته ویلي چې بانک به یې د پاکستان سره د انفراستراکچر په جوړولو او ګټورو اقتصادي منصوبو کې مالی مرسته کوي تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنایی پرون د امریکا سره د تهران په مذاکراتو جاری ساتلو بندیز لګولې ده دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لسیزو راهیسې غوښ شوې تعلقات بیا د رغېدو امیدونه پیدا شوي وو خامنایی چې په ایران کې تر ټولو مهم شخصیت ګڼل کیږي 13 میاشتې هم ویلی وو چې د نړیوالو قوتونو سره د اټمي لوزنامې نه پاس به نورې خبرې اترې نه کوي خو وړاندې دغه راز بندیز نه لګولې د نوموړي دا ویناوی د روخان فکر ایرانی ولسمشر حسن روحانی د ویناو سره په ټکر کې دي چې وایي هواد د شام د شخړې د هواری لپاره د امریکا سره د خبرو اترو ته تیار دي. په شام کې امریکا او ایران د مخالف وړخونو ملاتړ کوي. روس او شام په اول وار یو لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړی دي. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګو ویل په کیسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهدافو شپږش راکټونه وشتلی دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین شوویګو ته ویلي هوایي بریدونه به د شام د پوځ سره په مکمل همکاري ترسره کوي چې دا راز په ځمکني عملیاتو بوخ د شامي پوځ سره موثر ملاتړ وکړي. د شام د پوځي ذرایع په حواله ویل شوی چې د شام حکومتي ځواکونو د خپل اتحادیانو په مرسته دغه هیواد په هما صوبه کې پراخه عملیات شروع کړي چې ورته د روس د هوایي ځواک ملاتړ هم ترلاسه دي. هلته په برتانیا کې میشت د شام د انساني حقوقو د سار ادارې ویلي د روس جنگي جازونو په هما او ادلب کې ډیر سخت بریدونه کړي دي. یاد اداره وایي په اول وار د روسي بریدونو پر مهال د شام د حکومتي ځواکونو او باغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. او بل خبردار چې د عراق د پارلمان یو غړي ویلي هواد به ډیر زر له روس وګواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلی چې د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تیر ورځ په بغداد کې ویل د فکر کوي چې په راتلونکو څو ورځو یا هفتو کې به په عراق فشار راشي چې له روس نه په دغه هواد کې د هوایي بریدونه غوښتنه وکړي، خو دا په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلې ده. بلخوا د روس د ولسمشر ویان دیمیتری پاسکوف ویلي چې تر اوسه عراق د روس نه د داعش د ځپلو لپاره رسمي غوښتنه نه ده کړې. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زموږ خبريال ریاض مساخیل د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د زنی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپې سلويخ پیسې غستې کیږي او په یو سل سلور روپې پنځه شپېته پیسې خرڅېږي. یو پوند په یو سل اته پنځوس روپې لستیا پیسې او یو سل یو کم شپېته روپې شپېته پیسې. یو یورو په یو سل ولس روپې او یو سل ولس روپې پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپې شپېته پیسې او په اویش روپې پنځه اویا پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپې دیرش پیسې او پاتیش روپے پنځه سلویخ پیسے. یو افغانے په یو روپے یو شپیته پیسے او یو روپے درې شپیته پیسے. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے دو سو شپږ اتیا غستی کیږي او دو سو څلور اتیا خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخه لوړه درجه یو کم دیرش او کم لس درجه، پیښور او بنو کې د پنځه دیرش او شل درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
از مجاغ له مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په کندوز ښار کې پر یو روختون د امریکایي الوتکو د برید په تړاو بخښنه غوښته ده. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د فاټا یو شمیر اوسیدونکو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو په حق کې غونډه کړې ده.
کیم میجا به قانونا به عین وخت رو ود اغینا رو وزی د خیبر پختونخوا حصہ د میجا فاټا جوړه کو.
په بنو کې د سیمه مذهب پیروکاران له یو ځای پولیس افسر شکایت کوي او وای د دوی د عبادت ځای د تړلو خبرداري ورکړي دي
چې د سکورټي مشتا نشي روکاوای داس په چارو کو. دا خبره د نکو چې میج د نه چرچ بندالي.
دا پاکستان وزیر اعظم ویلي گوادر بندر ته به په پرمختګ ورکولو سره د سړکونو جال منځنی اسیایي هیوادونو ته غځوي. په خبرونه کې به په باجوړه خوست کې د روانو کرکټ سیالیو حال هم درکو. په خوست کې د کرکټ اتلولۍ ته څوک څوک قربل سوي دي.
خیبر پختونخوا ټیمونه او لوبغاړي هم په دې کې برخه اخلي او دغه د خپلو پښتنو قومونو او د دوه لسونو ترمنځ د اتحاد او یووالي ښکاره کوي.
په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سروس زموږ غله مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا ولسمشر بارک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کندوز کې پر یو روغتون د امریکایي الوتکو د برید پر مسله خبرې کړې او بخښنه یې غوښتې ده. نوموړي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه هڅې زیاتې کړي. دا خبرې اوباما له اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې کړې او په ورته وخت کې ژمنتیا ښودلې چې له افغان حکومت سره به د واشنگټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نه شي. بارک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نشته همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بیپولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانی لی ته هم زنګ ووهه او خپل خواخوږي یې څرګنده کړه. د بیپولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د شبي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وویل د بشري حقوقو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شبي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي کولای. موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بیپولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ بیا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعال کړی. کمیسیون شته نو اوس وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباری کې 22 تنه ووشل شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غله مشال رادیو خوري. اوس زو د خیبر پښتونخوا او فاټا پر لور. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د فاټا یو شمیر اوسیدونکو د یوې غونډې پر مهال د هغه بل ملاتړ کړی چې د فاټا د پارلماني استازو لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع شوی دی. دغه قبایلیان غوښتنه کول چې فاټا د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول سي. نور حال سیلاب مسجد را کوي.
د سلورم پورز د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د سویلي پښتونخوا سره لګیدل یو سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په قومي اسمبلی کې قبایلی نمائندګانو د قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم آئینی بل داخل کړای دی. دوی ټول د دې بل د حمایت اعلان کوي. په مطبوعاتي غونډه کې شامل ځنې قبایلون په دغه موقع مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدل
ایمنم امیر محمد ہے مسیدیا میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پ قومی اسمبلی شے میجا پارلیمنٹریان چکیم بل پیش کڑائی دے میجا دیکھ پ حق شے چ میجا کا بائلی علاقے چکیم میجا بے قانونا بے عین وقت رو ود اگنا رو وزی دے خیبر پختونخوا ہے ساتھ میجا فاٹا جڑا کو
لیک زدا بیٹھنا ہے اور زڑمو دا غواڑی چ دا کالا قانون چکم دا دا مڑنا ہٹاو کی ہمڑا دا فاٹا سیم چکم دا دا خیبر پختونخوا تے
ایمانوم عبداللہ ننگیال بیٹن ہے دا مجا ٹول ولس واڑو چ مردی پشتن خواش زمسو او مجا ایف سی آر یو تور قانون گنو دا غیر انسانی غیر اسلامی او غیر اخلاقی قانون گنو.
خواز وزیر جنوبی وزیرستان میں تعلق دا میز غون قبیل دا غوڑی چ میز دا دے کے بی کیسرا زمشی
ز محمد نور وزیر ایڈوکیٹ خبر کوم میز دے پشتانی دے وحدت خبر کی چ پشتون یوشی دے میز پسینہ کے چ کیم خنزار شختای دے دغ استل غوڑی بیا کا
کا غم بھی بشاری کا بہتر روی کا خوشی بھی خوشاری کا بہتر روی
امن ام خان والد ہے سابقہ ایڈیشن ایڈوکیٹ جرنل دنن چتورا کا سار رغلی ویدا قبائلی عوام مشہرون اسٹوڈنٹون جرنلسٹ مختلف پیشے ملگری ملتا دا گاڑین ہوگا دا ملگری غون پدا متفق تھی دا غوڑی چے قبائلی علاقہ دا پختون خواش زم
امن ام سردار جمال الدین دنن چ کیم پریس کانفرنس ہو سے پدا شے شمالی او جنوبی درا زندہ لکی مروت جنڈولا دا ٹول ایف آر دا ٹول سارا پر شامل وی او ڈر کامیاب او ڈر مؤثر ڈر مزدور پریس کانفرنس ہو تے دغه وٹا مطالبہ دا وا چے پٹا دا پ کے پیکیش زم چھ
د مطبوعاتی غونډه نا د ورستې قبالیانو لاند شنتل یاریون وک او غشتنه ی وکړه چاغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېنی چې څوک د دغه بیل مخالفت کوي او قبالیون یو زل بیا د یو وشتمې پړای نه د اولسمې پړای د کانی دور تاور تمبوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له نه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. د الفاټا سیاسي اتحاد په نامه د قبایلي سیمو یوې اتحادیې د فاټا د مسلو د اف سی آر د خاتمې او د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شمایلولو لپاره د یوې ټولګوندیز غونډې رابللو پریکړه کړې ده. دا چې د پاکستان شنونکي په دې اړه څه فکر لري چې د قبایلي سیمو دا مسلې به په ټولګوندیز غونډو باندې حل سي که څنګه، په دې اړه له اسلامآباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راپور رالېږلې دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
له مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا سیاسي اتحاد سکتر نثار مومند وی چې د لړکی د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق په مشرۍ کې په پیښور کې د شروع په مازیګر یو غونډه وشوه چې په کې د ټول ګوندیزي غونډې رابللو فیصله وکړې شوه. د کومې نیټې چې با یو څو ورځې کې اعلان کړې شي. نوموړي په دې اړه وی
زمونږ ټینګونه په دې سلسله باندې روان دي او په دې زمونږ غورم روان دي. دا موږ ډېر زور په دې سلسله باندې د ټولو پاټو اتیشي راغو او دا مون فیصله هم کړی دا ډیر زر چې پاغه کې بعد ټولو پاتو مشران شرکت دغه ټول مشران دې پکې شامل شي. ته پاتو مشران چې کوم دي هدي پکې خامخا شامل شي. نو په دې به مونږ ان شاء الله ډیر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښی راوړو. په دې چې مونږ موقف د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی زمونږ چې مونږ د پښتونخوا عیسایي وو مونږ پښتونخوا کې زم کېدل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د ټاټا کونسل خبره شته. نیخ په نیغه سیاسي ګوندونه دې باندې رسېدلي دي. د بعضې یو سیاسي نیم جماعت تحفظات شته. مونږ دا هغه د پاره چې دینو جرګزو هغه مطمئن کو او په دې خبره باندې به هغه ځان سره راضي کو.
د پاکستان ته زیاکاران د دې غونډو په اړه سوي کله چې مشال ریډیو د سیمایزو او سیاسي چارو ته زیاکار ډاکټر خادم حسین نو پختل نو هغه وي
ما خلل چې د غونډو په حواله خو یو خبره ده چې د ریاست یا د ریاستي استابلیشمنت باندې د فشار راوړلو لپاره خو یو خبره کېدې شي. د غونډو په شکل کې کېدې شي، د سیول سماج تنظیمونو په شکل کې کېدې شي، د میډیا په ذریعہ کې دي شي او په مختلفو شکلونو کې دا روان هم دي. خو د دې لپاره چې کومه مهمه خبره ده چې د پاکستان استابلیشمنت د فاټا په حواله د انتظامی پیوستون د سیاسي پیوستون کوم انتظام دی اغلته مروج کول دا دومره مهمه خبره دي چې د سره چونکی خارجه پالیسی هم په یو شکل کې تړلې ده او خارجه پالیسی پاکستان کې څوک جوړي هغه معلوم خلک دي، معلومه اداره ده. خو فیصله بهرحال چې د چا په لاس کې ده نو پکار ده چې اږي فیصله وکړي.
یو بل د قبایلي چارو ته ځیکار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو وی چې د فټا د مسلو د حل لپاره دا کیس مغونډي ډېری ګټوري ثابتېږي.
په کار خو ډېر سدي چې حکومت کې او وخت راغلی دی چې یو سل او پنځلس کاله وشو هغه قانون چې د هغه پیغام کې تور قانون وي د هغه د لاندې چې د فټا خلک ژوند کوي. نو د جمهوریت په دې دور کې د هغه تور دور خاتمه په کار ده. د اف ای سی آر د خاتمې دوه لپاره یقینا چې کوټلي ګامونه اغستل په کار دي. کوم چې د حکومت کار دی خو فرض کا هغه نه کوي نو د هغه لپاره دا کیس محل زلي چې دی زما په خیال باندې دا یو پازیټیو ګام دی، یو مثبت ګام دی په دغه اړه باندې. تاسو ګوره اوس د جمهوریت دور دی، د یوشتمې صدۍ خبره مونږ کوو او هلته کې اوسه پورې چې کوم دی نو د اف سی آر خبرې دا یقینا چې یو داسې خبره ده چې سړی چېرته په انټرنیشنل فورم باندې ډیپینډ کولی نه شي.
د ذکر ده له دې وړاندې جمعیت العلماء اسلام فی پاکستان پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل ګوند هم د قبایلي سیمو په مسلو باندې ټولګوندیزې غونډې رابللې دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غلم شال رادیو خبري د قبایلی سیمې مومند ایجنسی د انبار اوسیدونکو او پولیټیکل انتظامی ترمنځ د دغه سیمې د تعلیم، صحت او نور ستونزو د هواري لپاره یو جرګه وسوه. پر دې مهال د سیمې ولس پر حکومت ژغ وکړ چې په یاد سیمه کې په سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران خپل دند نه ترسره کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی راکوي.
د محمد ایجنسی انبار تحصیل چې ولسی د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د نشوالي له وجې ګیلې کوي او وایي چې په تیرو خرابو حالاتو کې د دغه سیمې ولس د ترهګرۍ مقابله په قامت توګه کړې و او د حکومتي اپریشن نه وړاندې سیمه لورانکارو پاکه کړې و، خو حکومت ورسره هیڅ یو رقم مرسته نه دی کړې.
سرور ملک تحصیل انبار نه کلمې کوتا طرف نوم دی. موږ په تحصیل انبار کې څلور هسپتالونه دي. په یو هسپتال باندې څلور کروڑ روپۍ خرچه راغلې ده او په هغه کې وځ ډاکټران نشته. د حکومت خرچه موږ په موږ ته هیڅ پیدا نشته.
او په تیر وختونو کې هم د دې سیمو اوسیدونکو یو ځوان حافظ رشید احمد د پارلمان سینیټر پاتې شوی او د هغه پلار مولانا غلام صادق د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی. حافظ رشید احمد وای چې هغه په خپل وخت کې څو منصوبي شروع کړې وي چې ورستو بیا حکومتي غړي وسرته ونه رسولې.
د موسی کاله های سکول دی زما د سینیټر دوران دغه وخت کې هغه منزور کړو. زموږ په موجودګۍ کې بلډینګ تیار شوی دی. د بعد مرغه استادان ورل نه راځي. دغه رنګ د حد کور سکول چې هغه مډل شو هغه د رنګ لا فعال نه دی. کوم حواله باندې د دهشتګردۍ خبره ده. د دهشتګردۍ دلته راغلی و دی کې هیڅ شک نشته دی، خو زموږ ملکانانو او زموږ نوجوانانو زموږ ظلمو د انبار په کال کې دننه دننه یا یو نیم کال کې دننه دننه هغه ډیر زر هغه ستونزې ختم شولې.
د انبار د سیمو اوسیدونکو نه یوازې تعلیم، صحت، اوبو او دا شان نور مشکلات لري، بلکې لټول لوی ستونزې د سرکونو د نشوالي هم ده.
ملک محمد صادق نوم می دی او د انبار د بټمنی اوسیدونکو چې سرک منګ ته ضرورت دی، د اسکول منګ ته ضرورت دی، د اسپیټال منګ ته ضرورت دی. تز منګ علاقه غربت سره شامل لا خواز دی خپل مشران او افسران ته کو چې منګ ته دا ضرورتونه پوره کړي او د کونډي او د رنډي اخ منګ ته خپل وطن کې او خپل خاورې کې ملاوي شي.
د لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نه مې وپوښتل چې کوم موجوده سکولونو کې استادان او پروختونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي، نو په ځدی حکومتي چارواکي کوم رقم عملیات ولې نه کوي؟
کم سټاف چې دی یا کم استادان چې دی اغم د دې خوري خلک دی باید چې دی هم پاغه کې خپل کردار ادا کړي او د دې خلکو نه دا غوښتنه وکړي چې تاسو ولې زمونږ د خوري د بچو ته یا زمونږ د خلکو د ستونزو ته نه ګوري او خپل ډیوټي خپل فرایز نه سرته رسوي. دې باندې به بالکل اکشن اخیستل کیږي. کم خلک چې دا اغي او عادت جوړ کړي دي چې په کله برازي او کله بن رازي دا به بالکل نه
ولسوي. چې ډیره موده وړاندې به حکومت دغه خلکو ته ویل چې هغوی د حکومتي رټ تسلیم کړي، ولې چې کله هغوی حکومتي عملداري ومنله نو وسور سره مرسته نه کوي چې لوجی ماشومان به تعلیم، مریضان به علاج او سیمه پسماند پاتې شوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
زموږ غلم مشال ریډیو خبري. د خبر پښتونخوا په بنو کې میش د عیسائی مذهب پیروکاران وایي چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت خپل ساتنه په خپل وکړي او کدا سینې کولای نو کلیسا یا عبادت ځای به وروتړي. د عیسائی مذهب دغه پیروکاران وایي چې د دوی ساتنه د حکومت ذمہواری ده او هر څوک چې مذهبي انتشار ته لمن وهي حکومت باید د هغوی په ضد ګامونه پورته کړي. نور حال د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
زلہ بنو کے مشتہ عیسائی اقلیت وائی دا بنو پولیس حکم ورکڑے چہ دخپل عبادت خانے چرچ کے دا عبادت پر محل سیکیورٹی یا تحفظ زان لا پخپلا بندوبست وکڑائی کنی ورنا با چرچ سیل کڑی. دا عیسائی ٹولنے یو گڑے نئی مشال ریڈیو تا و وائل
قاضی صاحب کا تول چھ مشتہ سپورٹی سے بندوبست ہوکے کنا ڈی ایس پی تا وائی چہ تا سے خپل کا سونو درائیے کیمرے دی چھ چار کیمرے و لگائیے مس چار بجائے آٹھ کیمرے اتا لگا وہ لی دی اخپل بارہ تیرہ کسوں مس درے سیکورٹی دے پرا درائی ایک نہ بعد مس تاوی دگا وائی چھ تا سے بول چرچ میں مس سیل کائی.
ظفر اقبال وائی ہر چاہتا دخپل مذہب پورا آزادی حاصل آدھا او که تحفظ نشی ورکولی نو د چرچ سیل کولو یا بندولو دی ورته نه وایي
چې د سکورټی مشته نشی روکوای داس په چار وکړو. دا خبره ده نه کو چې میز د نه چرچ بندوي. چرچ بندوله هر سړی ته د خپل مذهب ازادي شته ده.
وسیم ایاز چې ډایسیز اف پېښور چرچ اف پاکستان لاړه بنو چرچ کې د یو نیم کال نه پادری خدمات تر سره کوي وای د چرچ بندولو خبر مذهبي انتشار خوروي او دولت د یاد ڈی ایس پی پر خلاف ګام واخلي.
دا خبر مکو چې سب چرچ سیل کړو
زپی ہڑ کی گم دے پاس دے ماس دے پتہ بیس کلو متی تو اف دے زنا لاش
پدے اڑا مو چکلا دبنو پولیس مشر دفتر پ نمبر تماس ونی وو نو دنو موڑی سرا پ خبرو کولو کے بریالی نشو بنو کے موجود عیسائی ٹولنا وای دوی با پ ہر صورت تحفظ غواڑی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال تا غوگونی سی او روانو چارو ځان خبر کړی.
زموږ غله مشال رادیو خبري په بلوچستان اسمبلی کې د نهه په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری د ملګرو غړو په ملاتړ تحریک التوا وړاندې کړ چې پکې د آزاد کشمیر حکومت د هغې پریکړې په سخت ټوکې غندنه وکړه چې د دوی په خبره هلته د شاوخوا 1400 پښتنو کاروبارونه تړل شوي او هغوی ته د کشمیر پریښودل امر شوی دی. د اسمبلی تر غونډې وروسته د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی له غړي نصر الله زیری سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي
نن دا زموږ د دې صوبې د پښتون بلوز د ایلتی اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمایندګۍ ما یو تحریک التوا پیش کړ چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي له تیرو اویا کالو راهیسې اتیا کالو راهیسې چې نن دا کشمیر آزاد دی چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی. نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو نن د کشمیر شاه د میرپور سره باسي ډوډیال سره پښتانه باسي پښپړ سو د قانون یې سیل کړی دی.
تاسو د معلوماتو مطابق ولی یې سیل کړی دی ولی یې باسي
خبره دا ده چې دوی وایي پښتون دهشتګرد دی. نه غلطه خبره ده پښتون د دې ملک شاری دی د پښتنو په دې پاکستان کې 1,55,000 مربع کیلومتر مځکه ده. لہذا زه د پاکستان د شهری په حیثیت پاکستان آئین داغه څو ماده د انساني حقوق کې د پاکستان د آئین ماده ماته اجازه ترکې چې هر پښتون په لاهور کې په کراچي کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
په پنجاب کې او سند کې په کراچي کې الته هم پښتانه د دې نیشنل اکشن پلان تر راتګ وروسته ځو نیول کېږي د پولیسو لخوا په هغه باندې تاسو څه وایي؟
ګور بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړې ده چې ما در ټول چې زده د ملک باشنده یم تر وخت پوری دا ملک ستا پښتون په د دې ملک په هر شهر کې د کاروبار د ژوند د شاري ژوند تیرولو حق لري. لکه څنګه چې په کوټه شهر کې هر انسان حق لري دلته پنجابۍ موسی هندستاني مهاجر موسی کشمیریان موسی زم دا حق لرم چې په پنجاب کې په لاهور کې په کراچي کې په فیصل آباد کې په کشمیر کې کاروبار وکم. دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زوکلوي جیلو ته اچي او تنګي د شناخت کارت په نامه باندې.
نصر الله زیره صاحب اخیری پښتنه مې دا وغه ده چې په خپل تاسو خو په پنجاب کې په سند کې په کشمیر کې د هغوی پر ضد باندې قراردادونه او تحریک التوا وړاندې کړي خو خپل په بلوچستان کې په کوټه کې په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا د بنشا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغوی پګړۍ پر سر وي به یو ته د شک په سترګه قتل کیږي. ستاسو حکومت په دې پر ضد باندې دلته
سره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دی اف سی د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده موږ هغوی ته ویل دي چې ورور کم سړی شکمنې چار څوک دی چې هغه په یو دغه خلاف اف آی آر سوی دی هغه په یو بد کې ملوث دی هغه کولی سي چار څوک هغه ونیسي. لیکن یو پښتون یو غریب سړی یو د ژیری والا یو هغه سړی چې پګړې تړلې وي ته هغه تنگه دا ناروا ده موږ به دا رکاو.
د بلوچستان د صوبای اسمبلی غړی نصر الله زیری او چې له کشمیر د پښتنو د ایستلو پر موضوع زموږ د همکار خدای نور ناصر پښتنې ځواب ولی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د بلوچستان صوبې گوادر بندر به پر نو وسایلو سنبالوي او له هغه ځایه به د سړکونو جال د منځنۍ ایشیا تر هیوادونو غځوي. نوموړي دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک له مشر جین کوین سره د لیدو پر مهال وکړه. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د لوی معیاري سړکونو په ذریعه پاکستان وسطي ایشیایي ملکونو سره تړل د پاکستان حکومت ترجیح ده. تیره ورځ په اسلام آباد کې د چینایي بینک ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر جین لی کوین سره ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د دې مقصد لپاره وسطي ایشیایي ملکونو په رسایي ورکولو په اړه د گوادر بندرګاه په جدید بنیادونو جوړول کیږي. وزیر اعظم په دې مهال خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان حکومت معیشت مضبوط جوړولو لپاره پوره زم دی او د حکومت حکومت توجه پرائیویټ شوبې ته خه ماحول ورکولو باندې ده. وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت د جین لی کوین وینا وه چې ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک و بنیادی ډانچې او اقتصادي توګه باندې ګټورې نورې منصوبو کې د پاکستان کومک کوي. د دې نه علاوه د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار سره مشترکه پریس کانفرنس د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر وینا وه چې بینک پاکستان کې توانایي ترانسپورټ، بندرګاه او ولسی ترقی په شمول نورو شعبو کې د بنیادی ډانچې منصوبو لپاره د فنډونو په فراهمۍ کې دلچسپي ظاهره کړې ده. د دا هم وویل چې پاکستان کې د بنیادی ډانچې په شعبه کې ډېرې مواقع شته د څنګه چې د اقتصادي ترقۍ لار هواریدای شي. پریس کانفرنس د پاکستان د خزانې وزیر وینا وه چې پاکستان د بینک له اړخه د امیر باشا ډیم لپاره د فنډونو د فراهمۍ به هرکلی کوي. اسحاق ډار وویل چې د لوی منصوبې لپاره ځمکه حاصلېږي او د دې د پی سي ون منظوري هم ورکړې شوې ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د غرمې دولسمې بجې سوې. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولي ډاکټرانو د ادارې ایم ایس ایف د مشر نه په کندوز اسپتال په خونړي امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده. دغه اسپتال چې د ایم ایس ایف په نگرانۍ کې چلیده د روانې میاشتې په دریمه نیټه د برید ښکار شو او پکې لږ تر لږه 20 کسان ووژل شو. د ریپورټونو له مخې افغان ځواکونو تیره ورځ کندوز ښار له طالبانو ونیوه. افغان چارواکي وایي چې په تیرو نهو ورځو کې د کندوز ښار د جګړې پر مهال په سلګونه طالبان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کندوز ښار د ستمبر په 28مه نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایي لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراسټرکچر ډیولپمنټ بینک د نومول شوی مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړی دی. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنایی پرون د امریکا سره د تهران په مذاکراتو جاری ساتلو بندیز لګولې دی. د نوموړي دا وینا د روخان فکر ایرانی ولسمشر حسن روحانی د وینا سره په ټکر کې ده چې وایي هیواد یې د شام د شخړې د هواري لپاره د امریکا سره خبرو ته تیار دی. روس او شام په اول وار یو لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړي دي. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګو ویل په کاسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهدافو شپږش راکټونه وشتلې دي. او د عراق د پارلمان یو غړي حکیم الزوملی ویل هیواد به ډیر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې دا به په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلې وي.
دا مهم خبرونه لندز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې منور شاه وړاندې کوي. او سواره سیدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان په کورنی ورسپانو کې د خبرو سو اداريو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوړسو.
نن د پیښور نخ پریدون کې د پښتو وحدت ورسپان خپل اداري کلی کې افغانستان کې د امریکای لوړپوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې ده چې د پاکستان پوز د ښه او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپلو سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستې دي او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسیدلې دي. او دې لړکی اوس د پیښور په بډای بیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوی حمله یادونه هم کړي. د اداري په وینا چې افغانستان کې د امریکای د لوړپوړي کمانډر لوري دا منل چې پاکستان پرته لکم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه دي، ځکه چې په تیرو وختونو کې پخپله امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړي. نو کو وکتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او دغه اپریشن لکه امنیتی صورتحال کې تر ډیره حده خواله هم راغله او اولس د سکون سا اغستې ده. خو چونکه د پاکستان او افغانستان حالت نیغ په نیغه په یو بل اثر لري نو ځکه د هیواد د ننه امنیتی وضع کې د خواله د تسلسل برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاک افغان پولی په غوره طریقې سره سار وکړي شي او دغلته دورانکارو په تګ راتګ لک نظر وساتلې شي. اداریا اخري کلی کې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امنیتی صورتحال د ښه کېدو تر ټولو غوره
او مناسب بلار د دوانو هیوادونو لوري په حقيقي مانو کې طرحه غری خپل ګډ دښمن غنل او د طرحه غری پرځید په خپل کې په خلوص سره یو بل لاسونه ورکول دي. د طرحه غری د مخنیوي لپاره دوانو هیوادونو لپاره دي چې یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي او خپل منځي مرستي سیوا کړي، نو هله به ممکن شي چې لدی منطقې طرحه غری ختم شي او دوانو هیوادونو کې امن راشي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې په تعلیمي صورتحال لیک کړي او وایي چې سرکاري تعلیمي ادارې ملک کې د غریبو خلکو د پاره د تعلیم ښه او اسانه ذریعہ ده، خو افسوس چې د تیری اوږدې مودې راهیسې دا ذریعہ د حکومت د توجه نه وتې ده او د دې حالات ورځ په ورځ خرابیږي او د استادانو په ګډون دا سرکاري تعلیمی ادارې د نورو بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. ادارې مخکلي کې چې د یوې شمیرې تر مخه ټول ملک کې 200,000 اسکولونو کې د ماشومانو لپاره د سکولو پاکي اوبه نشته او دې کې تر ټولو خراب حالات سین کې دي، چرته چې 1,000 ادارې د پاکو اوبو انتظام نه لري. دا راز بیا پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. د دې سره سره د استادانو د کمی، تش په نوم استادان، د چت نشټوالی او دغه رنګ نور شکایتونه هم عام دي. ادریا اخر کې لیکي چې مالدار خلکو بیا هم خپل بچی پرایویټ ادارو ته لیږي، خو غریب به څه کوي؟ بای چې حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي، ځکه چې د ملک لوی برخه په سرکاري اسکولونو کې سبق وایي، نو دا رس دا ماشومان د ملک د راتلونکي د پاره ډیر اهمیت لري او حکومت له دا خلک له پامه وستل نه دی پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د مینا په پیش کې د پاکستانی حاجانو د وژنی او لا درک کېدو وروسته اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د ولس رائے منفی شوې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمباری په اړه د ناټو مشر کمانډان جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا یو غلطي وه په کومه کې چې 22 کسان وژل شوي ول. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پښتني او نیوکې نه مبرا و، خو تېره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې و. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووژلی شول او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکو شوو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج لتللي وو چرته او په کوم حال کې دي. د ورځپاڼې په خبره د دغې صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویژن چینلونو ته خبرداری ورکړی دی چې داسې بحثونو او مذاکرونو د ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړې دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی، خو د موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتي توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي او هغه ځکه چې کله پخوانی ډکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو، نو بیا هغه سعودي عرب ته جلا وطن شوی و. ورځپاڼه د یوې پاکستانی ورځپاڼې هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی و چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وي، نو د دغو حجیانو او د هغوی کورنۍ سره ډیره د بې انتها څنګدلۍ مظاهره کوي. د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي د منع کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډیر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي چې تیره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې د دغه هیواد ولس یې ځپلی دی. د ورځپاڼې په خبره دغه روغتون چې د بې پولي ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازع غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس په شام یا سوریه کې دننه لالري واټن څخه د داعش پر ضد راکټي بریدونه کړي او تیر ورځ بیا هم په دغه هیواد کې د هوا لالري بمباری ته دوام ورکړ. د روس د دفاع وزیر په سوریه کې تر اوسه په څه باندې یوې اونۍ کې وشتل سوي اهداف مهم یاد کړل، خو ولسمشر ولادمیر پوتین بیا ویلي چې باید اصلي نتیجې ته انتظار سو. په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
روسیا او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورستر سره کړل. روسیا الوتکو بمونه وغورځول او لکشته یو څخه یو کروز توغندي وویشتل. د مځکې لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نقش کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسی جنگی پیړیو د کسپین له سمندر کې نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیر ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو بیا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو. حکومت چې تر اوسه شوی دی هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دی. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیر ورځ د ترکیې سرتیاسم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نور بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی د دغه جرګې د دوهم رستيال نذیر احمد زی په مشرۍ ماسکو ته ځي څو هلته د داعش یا اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر مسلې خبري وکړي. لنږدې ویونی راهیسې روس په شام کې د داعش پر ضد هوایی بمباري کوي او ماسکو په افغانستان کې هم د داعش هلو ځلو ته اندېښنه ښکار کړې ده. نو دا ویرسته چې روسان په افغانستان کې د شام په څیر بمباري ونه کړي. زموږ همکار قادر حبیب د ولسی جرګې له دوهم رستيال سره مرکه کړي او په پیل کې ماسکو ته د هغه د سفر د وخت پښتنه کړې ده. نذیر احمد زی په جواب کې وای
څور لسم تاریخ باندې به موږ حرکت کوو تقریبا درې آزاد ولسی جرګې چې پر اس کې ز پخپل یم د روسي د پارلمان له خوا نه موږ دعوت شوی یو.
د دې سفر هدف هم څه ده؟
موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش کوم یو اوس د موږ همسایګان سره مواجهه د داعش موضوع ده او دا بار بار سره موږ ویلي چې دا یوازې د افغانستان لپاره تهدید نه ده، دا د همسایګان لپاره هم تهدید ده او موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان نه به موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه ده چې موږ امنیتي سکتور لرو، هغې سره بلا معاوضه هوایي ځواکونه مرسته کولی شي، نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
په هوایي مرسته خبره وکړه، څرنګه مرسته هغوی کولی شي؟ آیا هغوی کولی شي هوایي عملیات ترسره کړي؟
نه، هیڅ صورت لکه مخکې ما خبره وکړه، موږ به هیڅ چاته اجازه ورنه کړو. موږ خپل مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو. که دوی غواړي او ویره ورسره یې له دښمنانو نه یا له داعش او له بل نه، نو دوی د هوایي ځواکونه د موږ په اختیار کې راکړي. دا غږ موږ یوازې روسیه نه ده، په چین موږ کړی ده، په هند باندې هم کوو، په ایران او په ټولو همسایه ممالکو باندې. چې دا یوازې د افغانستان لپاره خطر نه دی، ټول منطقې لپاره خطر ده.
د روسیې دفاع وزیر ویلي ده چې د روسیې د خارجي سیاست په اولویتو کې د داعش اول ده او بیا طالبانو سره مبارزه ده. مونږ ولیدل چې دوی په سوریه کې عملاً هلته هوایي عملیات پیل کړي ده، او طالبانو په باره کې هم دوی خپل اندېښنه ښودلې ده. د دې امکان شته چې په افغانستان کې هم داسې عملاً په عملیات کې په یو شکل هغوی برخه واخلي؟
دلته چې د مونږ د پیلي نظام لپاره کوم ګواښ وي یا د مونږ د ولس لپاره ګواښ وي، هغه که په هر نامه وي، که هغه د طالب په نامه وي، هغه که د داعش په نامه وي، هغه که د القاعده په نامه وي، ټول مونږ ته یو دښمن ده. په دې عمراتو کې ما لکه مخکې یادونه وکړله، په هېڅ صورت به مونږ چا ته دا اجازه ورنه کړو چې د دوی راسې د مونږ حریم کې دننه او دلته عملیات ترسره کړي. مونږ به مستقل هېواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو او ماشاءالله انشاءالله افتخار پرې کوو. مونږ ته هرڅه غوښتنه وي د مونږ امنیتي سکتور ته به حواله کېږي او د مونږ خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي. نه دا چې روسان نه مونږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کې دننه په ارتوبانو کې یا نور مسایلو کې، دا په هېڅ صورت باندې مونږ چا ته اجازت نه ورکوو.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی و چې ماسکو ته د یو پلاوی د سفر په اړه زموږ د همکار احمد شیبر پرشتنې ځوابولي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په افغانستان کې د 14,000 کسیزه ناټو ځواک مشر امریکایي کمانډان خاص کړی چې په دې هیواد کې د نړیوال ځواکونو تر اوږدې مودې پورې پاتې سي تر څو د افغان ځواکونو ښه روزنه وکړای سي. جنرال جان کیمبل دا څرګندونې د نهې په ورځ د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. په دې اړه د فارم پالیسي مجلې راپور اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې افغانان په یوازې توګه جګړه پر مخ نه سي وړلای. دوی ته د طالبانو د مشرتابه په نشه کولو لپاره د امریکا هوایي مرستې او د ترهګرۍ پر ضد ځانګړي ځواک ته اړتیا ده. د نوموړي په وینا د دوی د بشري پیاوړتیا لپاره نور وخت اړتیا سته تر څو دوی وکولای سي چې لوجستیکي برخه پر مخ یوسي او په میدان کې خپل ځواکونه منظم کړي. د نوموړي په وینا افغانان تر دې کال وروسته هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. جنرال کیمبل ویلي چې نوموړي سپینې ماڼۍ ته څو لارې په ګوته کړي، خو دا نه کړه په ډاګه چې له 9,300 امریکایي عسکرو څخه باید څومره په افغانستان کې پاتې سي. نوموړي دا څرګندونې په داوروسیو کې پر کندوز ولایت د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته کړي او د افغان ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره یې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د نور وخت لپاره د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2016 کال تر پای له افغانستان د خپل ټولو عسکرو د ایستلو پلان په ډاګه کړی دی. مجله پر مخ لیکي سپینې ماڼۍ ته په وروستیو لیږل سوو سپارښتنو کې جنرال کیمبل وړاندیز کړی چې په افغانستان کې دی په 2018 کال او تر هغه وروسته لږ تر لږه 8,000 عسکر پر ځای پاتې کړل سي. بلخوا د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ویلي چې له افغانستان د عسکرو ایستلو د 2016 کال پلان سیاسي انګیزه لري. نوموړي خبرداری ورکړ چې د دې پلان په عملي کولو سره به امریکا د عراق غوندې له یو بل ناورین سره مخامخ سي. نوموړي وایي جګړې یوازې د سیاستوالو په خوښه پای ته نه رسیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د امریکایي ټلویزیون ای بی سی نیوز په ریپورت کې راغلی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په زیاتره ویډیوګانو کې د ټیوټا کمپنۍ د ګاډو قطارونه په نظر راځي او داسې ښکاري چې دغه ګاډي یا موټران د یادې وسلوالې ډلې یو علامت ګرځېدلې وي. دا خبره د یادې کمپنۍ او نړیوال لپاره د اندېښنې وړ ده. د دې راپور مهم برخې منور شاه وړاندې کوي.
د ای بی سی ټلویزیون دا رپورټ وایي په عراق، شام او لیبیا کې چې کله هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دغه هیوادونو په قبضه کړي سیمو او خارونو کې د کانوای په شکل کې د خپل قوت مظاهره کړي، نو زیاتره ګاډي یې د ټیوټا کمپنۍ وي چې پکې ډاټسنې، ډبل کیبن او لینډ کروزر ګاډي شامل وي. دا رپورټ په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر لوکمن فیلی د خلی لیکي. دوی په دې اړه په وار وار پوښتنې کړي چې د سلګونو پښمیر کې دغه نوی ګاډي له کومې خوا راځي. په دې ورستیو کې داعش ډلې یو شمیر داسې پریډونه کړي چې پکې د ټیوټا کمنۍ په سرګونو نوي ګاډي روان وي او د درنو وسلو تر څنګه پرې د داعش ایجنډې لګېدلې وي. دا راز په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر مارک ویلس وای دا د افسوس وړ خبره ده چې د ټیوټا کمنۍ دغه ګاډي په عامه توګه خلک ډیر خوښوي خو اوس د داعش یو علامت جوړ شوی دی. بلخوا د ټیوټا کمپنۍ ویاند ویلي چې دوی به هیڅ کله هم خپل ګاډي ترهګرو یا غیر قانوني وسلوالو ډلو باندې د خرڅولو اجازه ورنکړي خو د یوې کمپنۍ په حیث دوی لپاره دا ممکنه نه ده چې دغه ګاډي وسلوالو ته د رسیدلو مخنیوي وکړي. تیر کال یو امریکایي ریډیو رپورت خپور کړی و چې پکې ویل شوی و امریکا په شام کې باغیانو ته درې څلوېښت ټیوټا ګاډي ورکړې دي. دا راز د آسټرالیا په سرخار سیدنی کې په ورستیو دوو کلونو کې اته سوه ټیوټا ګاډي ورک شوې دي چې ویل کېږي ممکنه ده سبر خې وسلوالو ډالو ته رسېدلې وي. هلته رپورټ لیکي چې په عراق کې د ټیوټا کمپنۍ د شمیرو تر مخه په کال کې اوسطاً شپږ زره ډبل کیبن او لینډ کروزر ګاډي په دغه هیواد کې خرڅېدل خو د 2011 کال نه تر 2014 کال پورې دغه شمیره په کال کې 1300 ته ورسېدله. بلخوا د عراق یو پوځي چارواکي ویلي چې دوی د وسلوالو سره په جنگ اخته دي نو ځکه د خپلو سرحدونو څارنه په مکمله توګه نشي کولی. دا ریپورت په اخر کې د ویلس د خلیلی کې چې د په نظر ټیوټا هم نغواړي چې ګاډي وسلوال او ترهګر استعمال کړي خو د دې باوجود په کار دي چې یاده کمپنی د خپل ډیلرانو په واسطه دا خبره یقیني کړي چې ګاډي د وسلوالو لاسو ته ونه رسیږي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د افغانستان د خوست ولایت پر لور. پرون د چهارشنبه په ورځ نا وخت د خوست ملکی او پوځي چارواکو د یاد ولایت محبس یا زندان لامنیتی تدابیر او د بندیانو د عشی او روغتیایي حالت څخه کتنه وکړه. د خوست محبس بندیانو ځای چارواکو ته وویل چې دوی په محبس کې د پام وړ ستونزې نه لري او د محبس مسولین یې غوښتنو ته رسیدګي کوي. نجیب الله خیل په اړه تفصیل وړاندې کوي.
پر کندوز د وسلوالو طالبانو تر برید او د یاد ولایت د محبس له ماتولو او د سلګونو بندیانو له خوشې کولو وروسته د افغان حکومت چارواکو د محبسونو ساتنې او د امنیتي تدابیرو ښه کولو ته پام ډیر کړی دی. پرون د چهارشنبه ورځې ناوخته مازدیګر په همدې موخه د خوست ملکي او پوځي چارواکو د محبس له امنیتي تدابیرو او د بندیانو د عیاشۍ البسي لکه جامو بسترو روجایي او چپرکټونو د کوټو نظافت همدارنګه د بندیانو د نورو قانوني حقوقو د ورکولو له څرنګوالي کتنه وکړه. په دې کتنه کې که څه هم بندیانو د محبس د وضعیت چارواکو ته رضایت په ډاګه کړ خو تر څنګ یې ځینې وړې ستونزې او غوښتنې یاد کړې چې ځایي مسؤلینو ورسره په نږدې وخت کې د حلولو ژمنې وکړې. خوست والي حکم خان حبیبي د دې کتنې موخې مشال راډیو ته داسې بیان کړې.
اساسي هدف د دغې لیدنې نه دا و چې موږ په لومړۍ برخه کې خپل د محبوسینو د وضعیت نه، د عیاشۍ نه، د البسۍ نه، د هغوی د صحت نه او د ټولو هغه حقونو نه چې هغه د افغانستان نافذه قوانینو دوی ته ورکړي دي د هغوی نه ځان خبر کړو. د دوی نه محبسین نو واورې د لیلال هم په دغه برخه کې کومه جدي ستونزه موجوده نه و. دوهمه موضوع خپل د محبس د امنیتي پوښښ او امنیتي بهبود مسله وه چې دغه برخه کې هم تر ډېره حده تدابیر نیول شوي دي. لیلال هم کومه داسې ستونزه نه ترسره کیږي.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم وویل چې محبس ته یې له پخوانه توجه کړې او د امنیت په برخه کې ستونزې نه لري.
موږ مخکې هم محبس ته څومره چې زمونږ په وظایف پورې ارتباط لري توجه کړی ده. محبس چون د پولیسو مربوط دی موږ انشاءالله تعالی هیڅ نه کوم مشکل نه لرو ځکه چې نن ولی صاحب د ټول د محبسینو وضعیت هم ولیدو امنیتي تدابیر هم ولیدل. کومه خاصه ستونزه نشته انشاءالله تعالی. ټولو ته اطمینان ورکوو چې ټول کارونه به د قانون مطابق مخته ځي.
د محبس یو تنبندي په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د یادونې وړ ستونزې نه لري. سیاسي مسایلو ته به چارواکي رسیدګي کوي خو بندیانو باندې هم خپل هیواد د نورو افغانانو په شان ګران دی او د ساتنې لپاره به هر ډول قرباني ورکړي.
هر نوع مشکل میګ په افغانستان کې چې لري هغه مسله که خارجي په شرینه دي که داخلي دي. مثال هغه د څه په وجود کې کار لري خو لکه د خوست په مبس کې هیڅ نوع مشکل نشته او نه رمیګ مشکل نه لري. میار وخت او غنونی د خپل خور نه باید پر صورت می خپل کلاکه دی پوه.
د خوست محبس عامر سمنوال عبدالرحمن صافی د مشال رادیو د پښتنې په جواب کې چې د افغانستان په شمال کې امنیتي مسایلو ته پکاتو د خوست محبس د ساتنې په اړه اندېښنه لري او کنه د په جواب کې ویل واستوال کوخخ کوي چې محبسونه باندې بریدونه بریدونه وکي او خپل ملګری ورڅخه آزاد کی. خودوی دا ډول احتمالي بریدونه ته لازم تدابیر لري.
د افغانستان دشمنان مابوسین ته متوجه شي، د په دې اساس معنی چې هغه جنایتکاران چې د افغانستان دورانولو پر آماده کیږي او لګیږي چې افغانستان مکتب ولسوالی ولایت دوران کې نو هغه جنایتکاران په مابوس کې پراته دي، او طالبان غواړي چې دغه جنایتکاران د مابوس ته په یو طریقه ووځي ول چې بل لار نه لري. محکمہ براد نور کی سنوالی براد نور کی یو لارے مندا پد شدی من جرمن کی وکی انفجار کی او ما بچند د فرال لار مسید
د چارواک پوینا چی د خوس په محبس کی د ماحال سرور سو دوا تیاتنه محبوسین یا قیدیان موجود دی چی لدی جملی څخه 300 او باندي محکمه حکم کړي او مطلق بندیان دی او پات یو سلو دولس کسان توقیفی حالت کی قرار لري چی د سارانوالی حکم ته انتظار باسی په بندیانو کی درې تنه مرمنی دی چی دیوی موضوع د کور څخه تیخته او دوه نور دی اختطاف یا سړی تختونه په جرم په بند کړي.
څوک شته که نشته چې موږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لار وښي.
دا ماشومان مغې کې ما ډېر کنده ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو بچا په ډېره شون لور میم دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپلم لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو و سي موږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کاری کې اول درته یې دا چې څه بنای.
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلقو غاک.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري اوس هم د لوب پاړه د راپورونو پر لور ستاسو پام را ګرځوم. په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د ملک سعد شهید کرکټ ټورنمنت په نامه کرکټ اتلولي دوام لري چې د اتیا په شاوخوا کې لوبډلې برخه پکې اخلي. په دې ټورنمنت کې پر باجوړ ایجنسی سربیره د بار مومند ایجنسی ځینې لوبغاړي هم برخه اخلي چې ځایي ولس یې ډېر په شوق ننداره کوي. نور حال د شاهنواز ترګزی په راپور کې واوري.
په باجوړ ایجنسی کې هر کال د ملک سات شهید کرکټ اکیډمۍ لخوا د کرکټ ټورنمنت جوړول شي چې سږ کال یې هم د دغه ټورنمنت د جوړونکو په وینا د اتیا کرکټ ټیمونو لوبه جوړه کړي او د دغه لوبي ارګنایزر اظهار الحق مشال رېډیو ته وویل
تقریبا اتیا پروګرامونه د برخه اخیستي د مانخیل د لارجو ماموند او د لوی ماموند نوګي را او ارزیزي ته په نمایندګي ملال شو.
په باجوړ ایجنسی کې د لوبه کون کشمیر ډیر زیات وي او هر قسمه لوبه لکه کرکټ هاکی رسکشي سایکلینګ هم پکې کولی شي. خو ځوانان وای چې دغه لوبه میدانونه نه لري. لقمان نومي لوبه کون کې وای
دغه کسان دي تاسو په څنګه ور لګیږي جرګم په سکلي باد جرګینه باد د پټې نن ته سټې نه فورې راکړي دي ورته هم داسې راته دي چې څنګه جرګي به شي دا ټورنمنت به ختم نشي او سر ته دی ورسول شي.
د تیرو څو کلونو راهسه پر لپسې د ترهګری د پیخو لوجه خلک میدانونو ته نه راتلل. ولې دا ست هغه اولسم چې لوب نه کوي بیا هم تماشې له میدانونو ته روان دي. برهان الدین هم په دې لوب کې برخه اخیستی او وای
لکه دا امن راتلو سره دا گراوندونه آباد شو. موږ د حکومت ډیره شکریا ادا کوو چې هغه په باجوړ کې خپل امن پر دې کو او دا گراوندونه یو ځل بیا آباد شو. او مخکې خدا سي و چې په پاغه دور کې پاغه وخت کې خو د سپورتس او د گیمرو تصور چا
څوره ځوړان دي. له باجوړ ایجنسی نه یو ځوان چې په انډر 19 یا د نلو سکالو کم لوبغاړو کې ته بین الاقوامي کرکټ لوبې لپاره سریلانکا ته تللی دی حیات الله نومیږي. حیات الله د باجوړ ټایګر کرکټ کلب لوبغاړی پاتې شوی. د دغه کلب د کپتان اسماعیل چې په یاد لوبه کې برخه اخیستې ده ورسره مې خبرې وکړې.
هروز کال مونږ د دې ټورنمنت وینر جو دا ټورنمنت هروز کال مونږ ګټلې او امید درا به کوم چې مونږ ان شاء الله دا فاینل ډیر ته ګټو
او د اظهار الحق په وینا چې دا لوبه په ناک اوټ سیستم روانه ده چې پکې د باجوړ ایجنسی نه علاوه د بره محمود ایجنسی هم ځینو لوبغاړو برخه اخیسته. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
اوس زو خوست پرون د افغانستان په خوست ولایت کې د چیلنج کپ په نوم د کرکټ سیالي پیل شوه. د دې ټورنمنت تابع کوونکي د دې سالیو مخه په یاد ولایت کې د ورزش پرمختګ او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو او ورزشکارانو ترمنځ د اړیکو ټینګول او په خلکو کې د سولې د مفکوري خورول یادوي. دوی وای چې په دې سالیو کې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا د کرکټ یو شمیر لوبډلو ته د راتګ او لوبېدو بلنه هم ورکړې ده. نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د سپورتي لوبډلو لوبغاړي وایي چې ورزش د خلکو په منځ کې د سولې او امن مفکوره خوروي. دوی یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته په خوست کې د چیلنج کپ په نوم د کرکټ لوبې د شل ورځنیو لوبو او سیالیو د پیل په مراسمو کې وکړي. د کرکټ ټورنمنټ تابعه کوونکي جهاد سنگین وویل چې
دغه ټورنمنټ چې د خوست چیلنج کپ په نوم دا چې موږ جوړ کړی دی په شخصي لوبغالي کې واړه لوبډله د خوست دي، خو بیا په دې لوبډله کې د پښتونخوا لوبغاړي شتون لري، د افغانستان پیاوړي لوبغاړي چې پخوانی نېشنل ټیم لوبولی دی هغه به دلته موجود وي، دلته به میچونه کوي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی وایي چې په دې سیالیو کې به د کرکټ دولس پیاوړي لوبډلې د یوې او بلې پر وړاندې ولوبېږي.
موږ هیله مند یو چې د دغې مسابقاتو لپاره به د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا ډېر وتلي وتلي ټیمونه او لوبغاړي هم په دې کې برخه اخلي او دغه د دوو خپلو پښتنو قومونو او د دولو سره ترمن د اتحاد او یوالي خانک.
په پیښور کې استوګن یو شمیر وزیرستاني لوبغاړي هم د سیالیو ته راغلي دي. د هدایت الله داوړ په نوم یو تن ورزشکار د خوست د لوبغاړو د میلمه پالنې یادونه کوي او وایي چې ټول ملګري په خوست کې ډیر خوښ دي او د پردیتوب احساس نه کوي.
او دلته یو ټورنمنټ جوړ شوی، ډیر غټ ټورنمنټ ده، په خیس شي ډیر ښکلا ګراوند ده، خو بس دغه دي چې کرکټ بورډ نه دی سره فیسیلیټي نشته. او میر سره تقریبا 15 شپږ کسان راغلي، ماشاءالله میر ټول دې سره پیرنګلې جوړې شوې، مو سره چې کوم کسان راغلي دي دې پیلا اور د افغانستان ته دمره خوښ دي چې یار د خو میشتو خپل ملګری دي.
زیاتونه ورده په خوست کې د مهال پولیسګونو زر ځوانانو رسمي او غیر رسمي ورزشونو ته مخه کړې ده. او په خاره ولسوالۍ کې یو شمیر سپورتي فدراسیونونه، کلبونه او لوبډلې جوړې شوې دي.
د مسافرو خبرونه